یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته رابولم په دغه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان سیاسینو او مشرانو سره لیدنې کوي تمه ده چې د نن له ډاکټر عبدالله سره وګوري تر دې مخکې د سولې عالي شورا او یو شمېر خبریالانو سره هم په کابل کې لیدلی وو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په افغانستان کې د سولې روانو خبرو په اړه هیله مند خو ورسره اندېښنې هم ملګري دي. د هماورې چې په مزار شریف ښار کې د پاکستان قنسولګری بیا پرانستل شوی نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکي دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان کنسولګری بیا خپل فعالیت پیل کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې له یهودانو سره ضدیت او د هغوی پر وړاندې کرکه په ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو ده. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکي دي. پاتریک شنهان دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره سي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې یونام یاماموتو دا خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د خبرو پر مهال کړې. یوناما دغه راز ویلي دا اداره پرون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو کوربه وو چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو ته د دوحې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه سوي د ستونزو له دایمي حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سیمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره سوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یو وزارت او ادارې نه هوارېږي بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وسي. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه بلکې د افغانانو د بشري او فزیکی پانګې په کارولو سره هوساینی ته رسیدلی سي. د کډوالۍ په اړه له نړیوالو تجربو څخه زده کړه د دې دوه ورځني سیمپوزیم له مهمو اهدافو څخه وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړې چې یهودانو سره ضدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنوري په 28مه په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هولوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشیست رهبر اډولف هیټلر پوځونو 6 میلیونه یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل. ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هولوکاست تاریخ بیا لیکنه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په 2018 کال کې په امریکا کې د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې 50 زیاتې سوې او زیاته یې کړه چې د اروپایي ټولنې یوې څارونکې ادارې راپور ورکړی چې تیر کال په سلو کې 28 یهودان یوازې په دې خاطر چې یهودان دي له ځورونو سره مخامخ سوي وو. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگتن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکي هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی اس ای سره مالي معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. او جکپوری امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکي میاشت په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد ایجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکي وایي دوی په ویلي دي چې د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه د فبروري په 14 او 14 جوړیږي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویتز پرون دوشنبه په بروکسل کې ویل چې د دې غونډې ایجنډا تر ایران لوی مسایل رانغاړي. د وایي د غونډې موضوعات په ایران هاخوا وي، موږ په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به یوه مهمه برخه وي. د دې کانفرنس د بریا تر ټولو مهمه خبره د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران دې غونډې ته نه دی وربلل سوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرائیل د ګډون په اړه څه ویلو څخه ډډه کړې ده. روسیه په دې غونډه کې ګډون رد کړی او تهران دا غونډه د امریکا لخوا د ایران پر ضد یوه ننداره بللې ده.
ازادي راډیو نو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. دی به نن له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره د رپورټونو په اساس وګوري. همدارز نورې لیدنې هم لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی آریان یون وایي که څه هم هیله مند ده، خو په دې اړه ځینې اندېښنې هم لري.
کومې مذاکرې چې ترسره شولې نو ولسو ته ډېر هیله مند دی، او بیا هم ځینې تشویشونه شته. دی زموږ د ولسونو سره یو څه تشویش شته چې باید د ګاونډیو هیوادو څخه یو کلک تضمین واخیستل شي.
عام خلک یا ولس د سولې څه رقم معامله غواړي؟ یو بل رپورټ په همدې اړه تاسو ته خبرو.
افغانستان کې موږ دا ډول سوله غواړو چې دا جګړې او دا ورک شي، او موږ ډېر شهیدان ورکړي دي افغانستان کې.
سوله داسې سوله غواړو چې افغانستان کې امن او ازادي راشي او خلک آرام وي.
په بلخ کې د ریپورټونو په اساس د پاکستان قنسولګری له درې ورځو بندیدو وروسته نن بیرته پرانستل شوې ده. بیا هم غرمه په خیر. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان سیاسیونو او مشرانو سره خپلو لیدنو ته دوام ورکوي. ښاغلی خلیلزاد پرون د امریکا په سفارت کې ځینو خبریالانو سره مرکې هم کړې دي. هغه د دوهې شپږ ورځنیو خبرو په اړه باندې معلومات ورکړي او ویلي دي چې په دا لومړی وار چې د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ وکړ. دی به نن له افغان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره ګوري. تر دې مخکې هم له ځینو مشرانو سره کتلی وو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون همدغو هڅو ته په کتو وایي چې که څه هم هیله منه ده، خو ورسره ځینې اندېښنې هم شته. اکرام الله اکرام په همدې موضوع جزئیات راټول کړي او همداسې به په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه سنګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدنو کتنو په دوام به نن ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت له جلی رئیس عبدالله سره او همدار له یو شمیر سیاسیونو سره وګوري. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه لیدنې کتنې به د ورځې په جریان کې په څو بجو باندې ترسره کیږي، په کوم وختونو کې به ترسره کیږي، خو دوی سره به ګوري. په اړه به اوریدونکو ته وروسته معلومات ورکو. تیر ورځ خغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمېر خبریالانو ته په همدې اړه خبرې وکړې، بحثونه یې درلودل. ویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی، خو د ده په خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یوه اعلامیه په همدې اړه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې راغلي دي خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. له دغه لیدنې وړاندې په سفارت کې له خبریالانو سره خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو، او د ارګ په خبره شوی خبر پانه کې په دې اړه ویل شوی وو چې خغلی خلیلزاد افغان ولسمشر ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی، او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابره کړي. مانه دا چې له طالبانو سره یې په دې اړه هیڅ بحث نه دی کړی او نه په دې اړه کومې خبرې شوي دي. خلیلزاد همداراز له افغان ولسمشر سره په خبرو کې ویلي وو چې له طالبانو سره یې د اوربان په مسله بحث کړی دی، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. لدینا راوروسته تیر ورځ ناوخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولسته درلوده ځینې خبرې درلودي، او ویل چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وایي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو په اړه هیلمنه ده، خو وروستۍ خبرو په اړه دوی سره یو شمېر اندېښنې هم ملګري دي.
کومې مذاکرې چې ترسره شولې نو ولسو ته ډېر هیلمن دي، او بیا هم ځینې تشویشونه شته. د زمونږ د ولسونو سره یو څه تشویش شته چې باید د ګاونډو هیوادو څخه یو کلک تضمین واخیستل شي، او هم د امریکې څخه باید یو تضمین واخیستل شي چې بیا افغانستان د هغه پخوا په څیر میدان د جګړې ونه ګرځي.
استانګزی صاحب، آریان یون دا هم ویل چې د سولې خبرې ښې روانې دي، خو ویره ده چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره یو وار بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل نشي او دا هیواد د جګړو په ډګر باندې بدل نشي.
بله، مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل چې دی به نن څه کوي، او پرون له چا سره لیدلی دي، او ورسره د ولسي جرګې نظر هم په موږ واوراو. اوس هم راځو په همدې اړه باندې بلې موضوع ته، دا چې د افغانستان اوسیدونکي څه وایي. په دې اړه متاسفه رپورټ جوړ کړی د افغانستان د سولې په اړه وروستیو هڅو ته په پام سره هر چا هر لوري خپل نظر شریک کړی، خو عام خلک څه نظر لري؟ زموږ همکار اجمل تورمان کابل ښار ته وتلی دی، او په دې اړه یې د یو شمېر کابل ښاریانو سره د خبرو په مټ دا ښاري راپورتاژ جوړ کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تیزی شوې دي، او څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره تقریبا شپږ ورځې خبرې وکړې په دې موضوعاتو باندې. تیره ورځ ولسمشر غنی هم په دې اړه خپل دریز روښانه کړ، او ویل چې د سوله غواړي چټکه سوله، خو با تدبیره سوله غواړي، ځکه د پوینا نه غواړي شي پخوانی تیروتنی بیا تکرار شي. خدا چې کابل خاریان څه ډول سوله غواړي، و موږ غوښتل چې نن په کابل خار کې له څو تنو کابل خاریانو څخه وپوښتو. ملتیا مې وکړه، ته خپل ځان راته وپېژنه وروره.
نو مې همایندې د کابل سیدونکو ما
امن جن تر ته وایي تاسو په افغانستان کې څه ډول سوله غواړي؟
افغانستان کې موږ دا ډول سوله غواړو چې دا جګړې او دا ورک شي، او موږ ډېر شهیدان ورکړي دي افغانستان کې، او نور نه غواړو چې جنگ موږ کابل کې، نور نه غواړو افغانستان کې چې جنگ وشي، او موږ غواړو چې سوله راشي افغانستان کې.
که تاسو ته خپل ځان راو پیژنئ؟
زبانو شادیا صفای د فشنی دفتر د تعلیم تربیه د بخش یتن خوږی.
ترته وایي چې تاسو د افغان په ټول څه ډول سوله غواړئ؟
څرنګه چې موږ تاسو ټول پیږو چې څلوېښت کاله افغانستان په جنگ کې سوځي، په داسې جنگ کې سوځي چې اصلا مربوط دی خلکو نه ده، د جهان طرفه تهمیل شوی دی. نو موږ داسې سوله غواړو چې دا ټول جوانب ورته کښېني، که طالب دی که دولت دی، که اخو دو خو من ام سرحد کې شروع نه وي هیتو سره کینیا او پیو اجماع سره دی ورسی تو شکاله چې افغانستان ته سول راوي موږ ډېر د سولې تیګیا سو اکثره ځوانان موږ لاره په خارج کې در بدر خاک سر شله دندې جنگ بلته موږ د سولې غواړو چې هر عقل د غریب خلق یو څه منزور از گزاره سمول شي سولې د سولې غواړو چې افغانستان کې امن او ازادي راشي او خلک فارام ژوند
د خپل حقونو پاره څنګه
خپل حقونه خو
د سې سولې باید وی چې تاسو یې خوره کې خوندې او
ولې نه د سې سولې مونږ غواړو چې هدا اقل د خځې چې اوس کول شي چې مثلا په جاب اسلامي کې لار شي خپل دفتر ته یا په خون کې راځي خپل خون کې مچې زما یو پنځه شاګردان ته اقل زده کون ته درس ورکو په آرام فضا کې وشو کول خپل ته حق سره برابر درس ورکو خپل مزل سره ورو خپل فامیل سره
ډیر ډیر
مننه تاسو
قدر منو اوریدونکو تاسو اوریدل چې کابل خاریان څه ډول سولې غواړي په دې هیله چې دوی خپل دې هیله ته ورسیږي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک سول خان
سول او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم فیروزه عزیزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي را روان لمریز کال کې به په دغه ولایت کې د 1500 میټریک ټنو مڼو د ساتنې معیاري سړکونه جوړ شي. د دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه سړکونو تدارکاتي چارې بشپړې او زر به د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د جوړولو چارې پیل شي. د ښاغلي تسل په خبره د مهال په میدان وردګ ولایت کې دوه د مڼو سړکونه او ذخیره خونې شته خو د برق د نه موجودیت له امله اوس فعالیت نه کوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې په کلنی ډول یو لک ټنه د مڼو حاصلات راټولېږي او ګڼ خلک په دې برخه کې په بڼوالۍ بوخت دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي سږ کال له دغه هیواد نه بهرنیو هیوادونو ته د قیمتي ډبرو د صادراتو کچه لوړ شوې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان قیمتي ډبرو ته ښه نړیوال بازارونه په تېره بیا په چین، امریکا، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې موندل شوي دي. د نوموړي په خبره په داسې پلانونو کار روان دی چې له دې وروسته به په هیواد دننه قیمتي ډبرې پروسس او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې په ټوله کې د افغانستان د صادراتو کچه له 800 میلیون ډالر زیات وو خو تر راتلونکي لمریز کال به 1 میلیارد ډالر ته دا کچه لوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو نومو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسولګری چې درې ورځې تړلې وه نن بیرته پرانستل شوې ده. د یک شنبې په ورځ چې وروسته له هغه دغه کنسولګری وتړل شوه چې یوې ښځې د پولیسو د معلوماتو په اساس یوې ښځې په دسکاو لیابی کې لاسي بم دغې کنسولګری ته انتقاله وو او وروسته له هغه د دغه کنسولګری دروازې د خلکو په مخ وتړل شوې. مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال همدغه موضوع تعقیبوي. اوس راسره د ټلیفون په مستقیم ما کرخه ده په دې اړه به خبرې ورسره وکړو. حبیب زای صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ستړي مشه دارته وای چې څنګه برته پریکړه وشو چې دغه کنسولګری پرانستل شي؟
مننه سمې زه چې تاسو ته ډېر ډېر ټول اړوند کې سلامونه. په جګړې وروسته په دې خوا کې کنسولګری په بل خلاصې د پاکستان ته لښوي او د بلخ مالی چارواکو خاصه د بلخ والی او امنیت کمانډانۍ حتی وکړه چې دا څومره ژر ممکنه دي په ډیپلوماټیکو لارو د پاکستان په توګه کرایې د چارواکو غوښتنې ومنل شي او هغوی ته کوم امکانات امنیتي امکانات دي غوښتل ورته مساعد شي تر څو دا کنسیدرۍ د شمال جنوب ولایتونو د خلکو پر مخ وي ته پرانستل شي. نن سرفراز احمد هم جنرال قونسل په بلخ ولایت کې کومې خبرې چې ازادي ډلو ته درلودې ده وویل چې نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې دي چې درې ورځو خبرو راغوسته دوی د پسګرۍ د خلکو د مراجعینو پر مخ پرانستې ده او دغه بدخشانه تر فاریابه د شمال زون وګړو ته چې ویزې چارې پر مخ بیایي. بله
بله مننه کوم. نو دی امنیتی مسایل په اړه باندې چې دوی کومه اندیښنې درلودې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ځینې مسایل مطرح کړي وو، هغه دوی په نظر اوس رفع شوی دي که څنګه؟
د کومې خبرې چې موږ د پاکستان کنسولګرۍ چارواکو سره درلودې، دوی اساسي غوښتنه دا وه چې په بلخ ولایت کې د کنسولګرۍ د ساتونکو شمېر زیات شي او بعضې امنیتي موانع زیات د مخ ته ورته ډېرې کړي. چې د بلخ د والي ویان مونی فرهاد دازی اډو سره په خبرو کې وویل چې دوی په هڅه کې دي د دې غوښتنې د قانون د ډیپلوماتیکو قوانینو له لارې ورته په حل شي او اوس امنیتي انتظام
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زای او چې له بلخ له موږ سره خبرې کولې. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ترال شوی و، خو نن بیرته پرانستل شوی ده او امنیتي چارواکو هم ژمنه کړې ده چې دوی ته به بشپړ امنیتي ښه امنیت نیسي او ټول مسولیت دوی په غاړه اخیستی دی. په بلخ کې د یک شمې په ورځ د پاکستان قونسلګری له دې وجې وتړل شوه چې د پولیسو د رپورټونو په اساس یوې ښځې غوښتل په خپل لاسي بیک کې لاسي بم دغه قونسلګری ته انتقال کړي. اوس هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، پرون ولسمشر اړ شو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د وروستیو خبرو په تړاو د خپل دریز وضاحت ورکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسته د خطاب په نامه د نوموړي د دغې وینا یو مهم ټکی چې په غیر شعوري ډول یې پرې اعتراف کاوه له ډاکټر نجیب الله سره د خپل برخلیک ورته والی دی. ورځپاڼه لیکي له تیرو دوو کلونو راهیسې ډېری د نظر خاوندان د ګډوله حکومت وضعیت د ډاکټر نجیب د وروستیو وختونو له وضعیت سره پرتله کوي، خو د ویسا په خبره اوس چې په یوه بڼه امریکایانو له طالبانو سره د خبرو په جریان کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره کړې، د حکومت وضعیت تر ډېره نور هم د ډاکټر نجیب د وروستیو وختونو حالت ته ورته کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي پاکستان باید د افغانستان د ټولو ورانیو تاوان وګالي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان د سولې د خبرو له پرمختګ سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پاوز رسنیو ته ویلي چې د خبرو میسته د افغان طالبانو په حاضرولو کې اساسي رول دوی ادا کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد د پوز ویان ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې ډېرې سختې وي او د بریا امکان خورا کم وو، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمن خبرو پرمختګ وکړ او افغاني سولې ته واټن نږدې شو. په اثر مقاله کې راغلي پاکستانی چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له شاوخوا 13 کلونو راهیسې تل په خپل خاوره کې د طالبانو پر حضور سترګې پټولې او د دغې ډلې له ملاتړی انکار کاوه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان حکومت د ملت په استازولۍ د تلپاتې سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د دوست او ستراتیژیک ملګري هیواد امریکا له مخلصانه او بې طرفو هڅو د زړه له تله مننه کوي. ورځپاڼه لیکي دا د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت د پلان او کوششونو یوه نمونه ده. هیواد په خپل یو بل مطلب کې بیا د سولې په اړه د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو مهم ټکي راخیستي. په مطلب کې راغلي ولسمشر غنی وایي چټکه سوله غواړو خو په تدبیر سره، او تدبیر زکه مهم دی چې په خوانی تیروتنی تکرار نشي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان په کار لګیا دي. فیض الله زکی د دوشنبې پر ورځ یوې غونډې ته وویل دوی د کارګر ماشومانو د شمیرو د کمولو لپاره ملي ستراتیژي او د عمل پلان جوړ کړی چې له تطبیق سره به دا وضعیت کنټرول شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په درنو کارونو د ماشومانو د بوختیا له کبله له پرله پسې اندېښنو وروسته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تر اوسه هم په دغه هیواد کې 2.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای په درنو کارونو لګیا دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یک شنبې په ورځ د ماشومانو د کار په اړه د ملي ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل په ماشومانو کار د بشر د حقونو له اعلامي ښکاره سرغړونه ده.
با اساس ارقام رسمی موجود 2.3 میلیون طفل کود یعنی مکتب نمیرون.
دی وی رسمی شمیره کی چې 2.3 میلیونه ماشومان چې باید خونځي ته ولاړ شي د بیلابیلو لاملو لقبل په کارونو لګیا دي. دلته ډیری کورنۍ پر ماشومان د کار لزیانونو نه پوهیږي چې وروسته بیا په ځواني کې د رنگارنګ ټولنیزو او رواني ستونزو سبب ګرځي.
د لحاظ جسمی و روحي و اجتماعي بار میاره.
دغه وزارت لکار څخه د ماشومانو د راګرځولو په خاطر داسې ستراتیژي جوړه کړې چې د 2013 څخه تر 2030 ترمنځ کلونه په بر کې نیسي. ښاغلی زکی وایي د ژر نافذېدو په خاطر به دا ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې د کابینې غونډې ته هم ولیږي. دی وایي د دغې ستراتیژۍ له تطبیق سره به تر 2015 کاله پورې د ماشومانو په وضعیت کې ښه والی راشي. ناامني، بېوزلي او د کورنیو ناپوهي هغه مسایل دي چې تر ډېره یې افغان ماشومان پر کارونو مجبور کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په هیواد کې د نافذ قوانینو تطبیق لا سرغړونکو څخه پوښتنه د ملي او نړیوالو بنسټونو بسیجول له کورنیو سره مرسته د ښځو اقتصادي وړتیا لوړول او کارموندنه هغه مهم موارد دي چې په دغې ستراتیژۍ کې ځای ورکړل شوی دی. له دې سره په افغانستان کې د کارګرانو د نړیوال سازمان رئیس منظور خالق د ستراتیژۍ په اړه دغې غونډه کې هیله وښوده چې دا ګام د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ډېره کړي.
It's the good news that we heard from the honorable minister.
دی وی دا د خوشاله یو خبر دی چې د ماشومانو اړوند یو ستراتیژي د نافذېدو په لور روسي او حکومت هم د تطبیق ژمنه کوي. مونږ هیله لرو چې تر 2030 کال پورې د ماشومانو د کار سنځه حل شي او تملرم چې افغانان به په تطبیق بریالي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس معروف قادری د ستراتیژي ته په مهم نظر ګوري وای دا د ماشومانو لپاره حیاتي رول لري. د وینا درانه کارونه په ماشومانو کې د جسمی او رواني ستونزو سبب شوی چې د هیواد راتلونکي بشري پانګه ګواخي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نشال سره په تماس کې مده زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. بعد د سلام ازمو وسنه او تقاضا د غریب خلکو دا پښنه خاط دی چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دی. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم جرګی دی چې روان دی الله پاک دې هغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی کمالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کور کوټ دی ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دي چې خدای نن به دغه سوال هم لري دغه څنګه زموږ وطن ورانه او در په در او خاور په سر دي په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. دا څنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي شي او قبول به قدر ول وګرځي. والسلام و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم. محمد مرحوم یم د خدمت الله تک جکید ول سوالی تخر ما دغه مزاب د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوله راتګ ونه مون پته نه.
السلام علیکم. زه فضلان د هلمند ولایت څلورم دوای سره حدیثه متماس نیولې دی. موږ د څلور میاشتې کېږي ماشینه یو تر بازم نه یې اخیستي نو پر خلکو دوکاندارانو مو ولاړ دي ارګړي تور وړي دي ګرده ګوشته ولاړ دي. د څلور میاشتې کېږي یو تر بازم یو ماشینه یې ورکړي په یخ کمربندو کې هم کښېنولې دي نو دا څنګه کیسه ده ولاړ کس نو امیرونه زموږ غمو نه خوري نه کومنندې دوای خوري نه والي صاحب خوري نه رئیس خوري نو هغه خپله په ښه چوکۍ کې ناستې د سربازانو غم نه یې اخیستي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه کرا کرا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېږي، خو لند وخت شته. زه به تاسو د کرکټ یو مهم خبر درکم. هغه دا چې نن په استرالیا کې د 2020 کال د کرکټ د نړیوال جام مهالویش او میدانونه اعلان شول. افغانستان به د اکتوبر په 16 باندې ولوب لري، بل لوبې د اکتوبر په 18 ده. د دوه دواړو لوبو سیالانې نه دي معلوم، خو په نومبر اول باندې به له جنوبي افریقا، په نومبر 3 باندې به له انګلستان، او د نومبر په 8 باندې به له هند سره لوبې کوي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکې دي. په مزار شریف کې د پاکستان کنسولګری بیرته خپل فعالیت پیل کړ. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه سوي د ستونزو له دایمي حل سره مستقیمه اړیکه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې له یهودانو سره زیدیت او پر وړاندې کرکه په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو ده. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي. او جکپوډي امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد ایجنډا ونه لري.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستل شي. اوس هم د روختیا ژوند شتمنی پروګرام واوري.
روختیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ستاسو د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیدلی. زه ناجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د ستوماتولوژي ډاکټر عجب ګل عالم سانګزی زموږ میلمه دی او پوښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خره خلاص ویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. د ازادي رادیو ډیر معزز اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روسته السلام، خوشاله يم چې په دې برنامه کې ستاسو درانه خدمت ته حاضر يم او کولای اوسم چې هغه پوښتنې ځواب ورکړم.
ډیر زیاته مننه. رزو د غاښونو ناروغیو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ده. د غاښ درد خی د ډیر لپاره خورا دردناک تجربه وی چې ډاکټرانی بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي. یوې نوې څېړنې ښودلې چې د اسید لرونکو شیانو څخل غاښونه خرابوي او سپینوالی له منځه وړي. د یوې پلټنې پایله ښیي چې د خوړو په منځ کې د دغه راز مشروباتو څخل او د غاښونو ژر نه مینځل د غاښونو د خرابېدو سبب ګرځي. پلټنه په نږدې 300 داسې کسانو شوې چې د غاښونو له جدي خرابوالي کړیږي. د پلټنې پایله کې جوته شوې څومره زیات چې له مشروباتو استفاده کیږي هغومره غاښونو ته زیات زیان رسېدای شي. په همدې حال کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالمتین سلطانی بیا د غاښونو د درد عواملو ته داسې اشاره کوي.
به مجموع خود دندان‌دردی عبارت از یک تنبعات است که یا مخارشات است که بالای انساج سخت دندان تاثیر میکنه و سبب از بین بردن همین مینای دندانی ها و ما زبان طبی برش عمل میگیم از این میشه و انساج نرم دندان خود میرسانه.
متخصص ډاکټران وایي هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 20% او 13% د دماغي حملې د له منځه تلو امکان شته.
روغتیا د ژوند شتمني. په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو خبرونه ته خراغلی. نن ورځ د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په پروګرام کې د ستوماتولوژي ډاکټر عجب ګل عالم ستانګزی زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب ستانګزی به د خبرونې په سر کې د غاښونو د ناروغیو عواملو ته اشاره وکړي چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې غاښونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غاښونو بعضی عوامل دي، بعضی فاکتورونه دي چې هغه ډیر دي. مثلا حفظ الصحه د خولې، جوف د خولې، چې مریض خپل حفظ الصحه صحیح نه مراتوي او هغه په مرور یا مواد غذایی غاښونه بعد له هر مواد غذایی نه چې ډوډۍ خوري غاښونه نه مینځي، هغه مواد غذایی په غاښو کې جای نیسي، په مرور زمان غاښ تنبیه کوي یا د فشار را نیرولی سی هغه سخت انساج د غاخ لبای نولی بدن په کریس کریسو یا امیانه خلک چې ورته وایي کریم خوردګي تبدیلیږي او مریض ته غاخ درد او همداسې بعضې وختو کې پردنتیت یا التهاب دی بیری ورکوي سی غاخ لبای نه ځي مریض بازابوي تر څو له خپل غاخ یا له خپل جوف د خولې نه شکایت وکړي.
اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنې هم اخلو. ښه راغلی خبرونې ته. لومړی هم ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم، از زلایم د پاریا پلی د کسر ولسوالۍ یم. تاسو راډیو کې وایئ د ډاکټر دا سوال دی چې په اطرافو کې کله د یو چا هغه ډېر شدید درد پیدا کړي، نو که داسې یو مریضه اوسي چې پر ډاکټر
ډېره مننه. مهمه مسله ده او ډېر اوریدونکو سره به دا پوښتنه یې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسې
اول تر له همه باید خپل د خولې د جوف پاکي وساتي، یعنی حفظ الصحه پاکه وساتي. بعد له غنه کولی سي سي بعضې انالجزیکونه دي سي هغه انالجزیکونه کوم سیاش سي استدباب لري، لکه بعضې مریضانو ته استدباب نه لري، هغه باید وخوړل سي. بعد له غنه یو مالج ډاکټر ته خپل مراجعه وکړي. البته دی واخو ډاکټر ته سی بلغنې تداوی وسی.
ځینی خلک کورنی درمل کاروي، څومره اړین دی
کورنی درمل؟ متګټه لري سی انالجزی کوسیږي، درد د آرامۍ هیڅ مشکل نه لري.
او ډیر مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه کې غاخونو په ناروغي او خبرې کو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ترکی تاسې ډاکټر صاحب او د زغې ډاکټر خبرونه
وعلیکم السلام. خره غلی خبرونه ته خپل پښتنه هم وکړي
په خیر اوسې. ما خپل مزا ورته ډاکټر صاحب نه کچېته ته غاخونو د خو منځلو لارې چارې وخی چې په کومه طریقه د غاخونو د منځلو لارې چارې دي، او کوم خواړه یا کوم مواد چې ډېری غاخونه خرابوي، خصوصا د ماشومانو او د اطفالو. البته یو زمینی خبرم غواړم چې د تاسو د نننۍ برنامې نه بهر ده، ولې د روغتیا نه بهر نه ده، که چېرته په راتلونکو کې برنامه پرې جوړه کړئ. هغه دا چې نن سبا زموږ د تاسو په ټول رواني ستونزې، رواني ناروغیانې ډېرې رسېدلې دي، خصوصا لکه ژور خفګان یا ډپریشن. که چېرته د تاسو داسې یو دو برنامې په دې هکله باندې جوړ خلکو ته داسې یوه عامه پوهاوی ورکړل شي، ځکه ډېری خلک دا رواني ستونزې په مریضي نه ګڼي، یا ډېری کسان چې په رواني ستونزو ځان لپاره عار او ننګ بولي چې هغه د لاسې روغتیايي مرکزونو ته د هغوی لپاره دا تقریبا داسې بس حادثه وي. زموږ په ټولنه کې خصوصا جنګ او فقر نه هم دې ته ډېره لمن وهل شوې ده. زموږ ډېری وګړي ورسره لاس او ګرېوان دي، نو علایم او عوامل زښته ډېر په د دې درمنل لپاره بعضې مراکز هم جوړ شوي وو. د ډېری خلک له دې نه بې خبره دي چې مراجعه ورته وکړي، عمار له دې رنګه کړېږي.
بالکل، موږ رواني ناروغیو باندې ډېرې خپرونې درلودې، او بیا به هم هڅه وکړو چې نورې خپرونې هم ونیسو. له تاسو ډېره مننه. دغه دوه پوښتنې مې چې کړې، ډاکټر صاحب ستانیزه به یې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د ورور ته باید داسې ویل سو چې بعد هر ډوډۍ باید خپل جوف د خولې پاکه وساتو، یعنې حفظ الصحه پاکه وساتو. دوم بیا برسونه دي بازار کې، تجارتي بازار کې دي، نرم برس ده، باید نرم برس نه استفاده وسی. یا کریمونه دي، واخو کریمونه دي چې په بازار کې پیدا کیږي یا ملاویږي، لکه پروتاکت، سنسیتیف او داسې امثال نور کریمونه دي. دا باید په دې طریقې استفاده سي، تدوري شکل بنه. مثلا غاخ باید په تدوري شکل برسي، یعنی داسې برسي چې مخ، شا، د غاخ او سطح د اپروسیمال دا ټول باید برسي، پاکسي. او بلې پوښتنې دي ورور ته، چې شي باید ونخري؟ دا باید زیاتر وخت داسې غذاګانو نه سي، کاربوهایډریت یا قندیات زیات ولري، لغون استفاده باید ونسي. که چیرې موږ لغو غذاګانو نه استفاده کوو، بعد له هغه نه باید خپل غاخونه پاک سوتره پریمینځو یا برسي کو، او حفظ الصحه د خولې پاک وساتو. دغه بهترینه لاره ده. او په اطفال کې کوشش وکړئ چې د قندي مواد ډیر استفاده نه کړئ، او که چیرې استفاده هم کړئ، په دغه حالت کې باید هر طفل ته درې وارې، څلور وارې یا پنځه وارې باید غاخو توصیه دي پاکېدو، یا د حفظ الصحه د خولې یا جوف د خولې پاکي سترګي ورته په نظر کې ونیول سي، ورته توصیه سي چې دا پاکي.
بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه تازه راو پیژنه.
نورزاده ما د کابل نه امریکانه ولې
ډیر ښه مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ته او ساسي میرما ډاکټر صاحب ته ټول اوریدین کو ته
وعلیکم السلام
من پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا غواړم چې د ما خپل غاخونه د سي دننه خوانه د شې دي تداوی می مرتاغو کړل چې یو ډاکټر سره مشوره کړا غوړي پوښ شي ورکا دغه علت مالی راته یو بل د هفته کې دوه ورځې یا یو ورځ خارښ لري او دغه یو پښتنه بلم کوم چې د میډي د وژنې مغار خرابې دي او کنه خاورا تاسو غواړم السلام علیکم
تاسو مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې مې راوي وکړئ
کله چې د ورور غاخونو ډاکټر ته مراجعه کړې ده د ډاکټر صاحب څخه توصیه سي کړې ده هغه د ډاکټر صاحب توصیه باید کاروسي او چیرې کې غاخ توروالی مواد توروالی له مشروبات غیر الکولی نه بعض وختو کې پیدا کیږي که چیرې هغه هغه هیڅ مشکل هم نسته حاجت پوښتنه نسته هغه ته هغه پاکیږي په ماشین مخصوص ماشینونه لري او پوښت حاجت نسته نو خارش دی هغه سنسیتیف دی غاخ حساس دی هغه هم ډاکټر دی مالش ته خپل مراجعه وکي توصیه دی ادویه ورته کیږي ان شاء الله مشکل نه ده جدي ونیول سي دا مشکلات حل کیږي ان شاء الله
اوریدونکو دا د پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ مهرباني
د ما غاښونه د ستور دی او د دی دی نو دغه
د غاخونه دی تور دی ریژیدلی دی جزرونه یا ریکی پاتی دی یا غاخونه سالم دی یعنی مینا واقع سالم دا ساق اغلری خپلا غاخ یا خالی جزرونه دی پاتی دی
یا غاخونه دی ریژیدلی دی سر اخلاق غاخونه دی ریژیدلی دی او تور
سید ورور تور سوی دی دا غاخونه دی
او بیا دا ډاکټر تاسو نه دا پښتنه دی چې دا خوراک په وخت کې چې دا انسان خوراک او بیا انسان جابلی وږي په ولوله ته دا غنی نری ضرورت نی چې دا ضرورت لري کې نه لري دا جابلی
او سید ورور او ورور کله چې دی ورور غاخونه تور دی او ریژیدلی دی ورور مویل سه غاخونه می تور دی او ریژیدلی دی دا غاخونه دی سپ دی دوام په نظر باندې کریم خوردگی یا چونجی وخلی ورته وای دا کریس ده چیرې هر څومره زر یو مالج ډاکټر ته مراجعه وکړه ورور دا غاخونه دی ډکه درته هیڅ مشکل نسته جدي مشکل نسته په کرا دا حالت درته مخ ته ځي دا مشکل دی په بار راوړي بنان څومره زر ډاکټر ته مراجعه وکړي غاخونه دی ډکیږي تداوي کیږي هیڅ مشکل نسته او بل دوامه پښتنه دي چې بعد له هر ډوډۍ ژاولې موز دوی ښه ده خو باید بعد له هر ډوډۍ غاخونه برسي او نخ پکې وکړل سي بهترینه استفاده د نخ یا تار چې هر منځ د غاخ پاکي دا به ډېره ګټه غاخ ته او جوف د خولې ته
بل اوریدونکی اخلو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپېژنئ ډېر ښه غاښونو په اړه که در سره کومه پوښتنه یې مهرباني وکړئ
زما غاښونه وینې کې هر وخت چې هر وخت څوار ډاکټر تللم دوا نه کړې ده خو بیا هم وینې کې دا وینې نه درې شو
صحیح ډاکټر صاحب تاسې پوښتنه خو
واخیسته
مهرباني وکړئ
د ورور په پوښتنې ځواب کې داسې وایي چې بعضې واورۍ التهابات دي واورۍ اوسېږي چې دا غاخونه باید وینه کوي او یا دغه داسې نیم بعضې تکلیفونه دي وینې تکلیفونه یي چې خپله مریض په وجود کې اوسېږي نو دا واورۍ وینه کوي بنان مالج ډاکټر ته دې مراجعه وکړي دا تکلیف رفع کیږي انشاءالله کوم جدي تکلیف نه ده انشاءالله دا رفع کیږي
السلام علیکم
او خیر اوسې ډېر مننه مهرباني وکړئ خپل بختونه هم مطرح کړئ
او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه ویاو باندې سلام علي راکې سم نه یو کوښنه ده دا د غاخونو په دې پاس طرف نه ورو باندې شې دا کوم تورواله شې راځي دې سې لته دې ځانه دا غاخونه شې دې پاس طرف نه تورواله تیر راغله کنه دا غاخونه راځي دې تور غاخونه دې
او به خبرو را دی ووری لطرف دا توروالایی که دخپل دی غاخ پا دخپل اغی که بدن اغی که توروالایی دی ووری لطرف دا
ووری لطرف دا پاس غاخ چیز دا قطع دی پاس ووری لطرف نا دو خامق خونه شکلی دا دو غاخونه مخامق دی اصلا که ورده دا دو نوری دا مخامق خلی که دا مخامق دی کاری
خسته ایده مخامق دی بایند دو غاخونه توروالی که دی ووری دی پاس نه
د ورو د پخ نه کارونه د پخ نه تم دي غالو کې شي تور دغه داغونه راغره
صحیح صحیح دغه زیاتر التهابات دی ووري مشکلات لري مریض باید خپل د جوف د حفظ الصحه د جوف د خلی وساتي او زیاتره کریس یا معامیانه کریم خوردګی دی کریس هغه حالت ته عبارت له پوسیدګی دی غده نش د سخ د غاخ ده سه نش د سخ د غاخ لبین اولی او په مرور زمان غاخ توروی بالاخره انساج نرم ترسیگی کله سه انساج نرم ته ورسی د مریض ته درد پیدا کیگی په مرور زمان دردی او کرا کرا دا درد پیدا کیگی د سینه د سل اوله دا درد چون انساج سخت کلک انساج سه کله لبین دا باکتریا ویل یا میکروبونه لبین ویسی بیا په مرور زمان دا غاخ ته توروال دیریگی او غاخ پلپیت کیگی سی عصب ترسیگی بیا مریض اساسیگی غاخ اما دست درد پیدا کیگی بیا مراجعه کی دکتر تا یا دکتر تا فعلا خپل مریض وی سی نیما غاخ درد کی بعدن تداوی کیگی
دکتر سی محترم غاخونه باید پا ورز که کسام تاسی مخیم یادونه وکلا خوی افسه پا تفصیل که معلومات ورکی چه غاخونه باید پا ورز که سو زلی برس شی او غاخونو هر زل منزلو که لگتر لگه باید سو دقی دوام وکی او اغا طریقه ای که اوریدون که تایوسه معلومات ورکی
غاخونه باید هر ورز که پس لحر دوڑی یا هر دوڑی سخری دری وقتا باید برسی او حالت دی برس کولم حالت دی تدوری وسیگی یعنی غاخونه باید کوشش وسی تدوری برسی او کت او پرت برسی خپل دیزه بشا دیزه به اغب هم باید برسی دی داخل طرف هم غاخونه برسی او کم از کم باید یو دقیقه دا غاخونه باید پاک ستر برسی او خپل کریم مروجه کریم سی استفاده کیگی اغب باید خ په تدوری شکل په خو په منځ کې غسی بل دغه نه ک نه خو خلسی خو بهتره ده سه هر غاخ قط بل هر روړی نخ پکې یا تار و خلسی سوتراسی بهتره ده
او هغه کسان چې د غاخونو له حساسیت نه کړیږي ساس پرختنه ورته ساده
هغه غاخونه دیغه بعض خلکو غاخونه سنسیتیف دی یا حساس دی مثلا په ګرمو په یخو اوبو باندې درد کوي مریض مثلا یخ هوا هم سه تنفس کوي هغه غاخونه درد کوي زیاتره دا باید دی غاخو کې کوم غاخ کریسی سی خپل مریض دا فکر نه کوي سدا چونجی خوړلې کری سامیانه سی خلکو په مخال کو منځ کې رواج ده چونجی خوړلې غاخ میکریم خوردګي د فارسیونه نو په مرور زمان دغه خپل مریض ته کاری نه مثلا وای سی موږ غاخ یا درد دی په یخ او په ګرم اوبو درد کی هغه سی مراجعه کی ډاکټر ته خپل غاخ تداوی کی دا مشکل رفع کیږي او کله سی سنسیټیفي یا اساسي هغه ته هم ډاکټر ته مراجعه کی دوايي ورته د وی توصیه کیږي هغه غاخونه تداوی کیږي هیڅ مشکل نه لري
او ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري نن ورځ خبرونه ځنګړي شوی غاخونو ناروغي ته او په پروګرام کې د استوماتولوژي ډاکټر عجب ګل عالم سنګزای زموږ ملمه دی تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
تنه داسې وسې پاس له خپل غاخ نه بره بل غاخ راشین کیږي دا څه ګټه لري دغه ته انحرافي غاخونه وایو دا ګټه او تاوان نه لري خو کچیر زیبایی دی خلی یا فیس زیبایی کړي دا غاخ سیوی سلسی فایده لري نو بودن او نبودن یا ول نه ول په خلی کې هیڅ مشکل نه لري
السلام علیکم لمن یو محمد من ډاکټر منور زاد روپ د هیمو
و علیکم سلام په خیر راغلی خبرونه ته خپل پوښتنه وکړی
ډاکټر تاسو مې دا غوښتنې چې ما غاښونه د کړی دي اگر پوری دي او دا څه مشکل دی اگر درد هم کوي
خه سم دا ډاکټر صاحب جواب درکې مهرباني ډاکټر
غاښونه دې د کړی دي برته ریږي او درد کوي
دوی هم دا پوښتنه و اړیکه هم پرې شو
دا بعضی غاښونه چې د کیږي مثلا په څو حالاتو باندې موږ غاښ د کوسې ابتدایي حالت یا یعنی پولپیت حالت کې اوسېږي کله چې په ابتدایي حالت کې کرس میډیا کې موږ د غاښونو ډکې د په مرور زمان درد ولري دا درد په مرور زمان ورکیږي یعنی د قابل د تشویش نه ده درد د غاښ سره اوسېږي بعد له ډکېدو نه هفته څو ورځې یا یوه هفته درد اوسېږي په مرور زمان درد ورکیږي که چیرې بیا درد دې ورک نه سو بیرته مالج ډاکټر ته د مراجعه خپل وکړي انشاءالله مشکل رفع کیږي
بل اوریدون کې اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام علیکم. د کوم پټیشن جوړ کوئ؟
سلام، خوشاله اوسئ. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
مرنه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې ما هیڅ قسم مشکل نه لري، نو زه غواړم چې په مداخلت پاتې شي کنه، دا کوم یو دوا یا څه نه لري کنه چې ماته وخیږي؟
ورور ته دا سپارښتنه ده چې باید خپل د خولې د جوف د حفظ الصحه ښه په دقیقه طریقه وساتي. هبا له هر ډوډۍ باید خپل غاښونه برس کړي، خولې د جوف د پاک وساتي، او کوشش وکړي لس قندي مواد نه ډېر استفاده ونه کړي. او بعد له دو کورونا باید هر شپږ میاشتې بعد یو دفعه مالج ډاکټر د غاښو ته مراجعه وکړي، تر څو ډاکټر د مالج جوف د خولې معاینه کړي، چکی کړي یا چک اپ د خولې وسي. بالغنه درته ان شاء الله هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.
بله ډاکټر محترم، مایندې او پلرونه تل د خپل بشوانو د خوراک او څښاک اندېښنه لري. کورنۍ به هم په دې پوه شي چې ماشومان ته باید کوم خواړه ورکړل شي تر څو غاښونه یې په امن کې پاتې شي.
هغه مواد چې کلسیم لري لکه شیدې، هګۍ، او دغه هغه خوراکي مواد چې کلسیم په خپل ترکیب کې ولري، داسې چې ماشومان ته ورکول سي هیڅ مشکل نشته. او غاښونه ثابت او په آینده کې هم هغه دایمي غاښونه سره وزي، هغه هم ثابت او مکمل وسي.
مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. اوریدونکو هم ډیر زیات دی غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، ګوره چې دوی کومه پوښتنه مطرح کوي. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. واحد الله امام
واحد الله خان، په خیر راغلی خبرونه ته. او نن موږ د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
خورجانې او وړوکه کوچنی خورین مې دغه د کلغه غاښونه چې دي څلور پنځه ډبل خوږیږي، نو دې کدا موږ وبا سوبیل ته به یا وشي کنه؟
صحیح ده ورو پوه. نو دا څو کلان ده د خورین؟
دا به و تو کلوي.
ښه، تو کلوي. سید ورو رس پختنه می دی وختله جواب دی پختنه کې داس جواب در کو سه کچیر دا دایمي غاخونه وسیږي، هم باید تداوی سی. یعنی دایمي غاخونه لښ په کلنې نه بعد تر دولس کلنې نه دا راشنکیږي راوزی، باید غاخ تداوی سی. او کچیر شیری غاخونی هم باید مالج ډاکټر ته مراجعه وکي، او دا غاخونه کدی تداوی وړي تداوی سی، او کدی وستلو وړي وې سل زکسه. هغه غاخونه سی دی شیری غاخونه سی د تداوی وړو سیږي، کومګي به وخت هغه وبوسو. نو دایمي غاخونه سی کله راشنکیږي تزایق دی جای پیدا کیږي، نو غاخ انحرافي یا کوګوالی په دایمي غاخو کې پیدا کیږي. سی بعدن دا ډیر مشکل کوشا ده هم مریض ته و هم فامیل ته. نو بنان کوشش وسی سی کچیر غاخونه دی تداوی وړي ډاکټر ته مراجعه وکي او غاخونه تداوی کړي.
خای پرې جوړه
او ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
دا غوا پښتنه مخ کې وشو کاپیسا سره نغګیګم سره له چې مثال کوم داسې یو ځای وي غاخونه درد کوي او ګولې نه وي او ډاکټر هم ډیر لري وي، دغه دغه بایچی شه سړی وکړي چې دا درد کارار شي.
ډاکټر محترم، د غاخونه د درد لپاره کومه عاجله نسخه د تاسو په نظر؟
نسخه عاجله خو باید اول قلم کې انالجیزیک وخوړل سي، لکه بازار کې مروجه تابلیتونه دي، انسید دي، بروفین دي، اوکسیپامول یا بس دوس نور ادوی سي انالجیزیک دي درد آرام کوي، هغه باید تغسیه. دوم قدم کې باید ماوتواش استفاده سي، کولیسی خوله پاک سترغه انتان سي په دي کریس په داخل کې هغه که چونجه خوړلې په کې هغه انتانات سي موجود وسيږي، هغه باید کلی دوا پانه کلی سی خلخ بله. او بل کوشش وکي تر څو سه ډاکټر ته مراجعه کړي، خپل خوله دی پریمین زی حفظ الصحه دی وساتي، برس دی کی بنا بلغنه دی ډاکټر ته مراجعه وکي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په غاښونو د کلک کوشیانو ماتول څومره غاښونو ته زیان رسوي؟
زیان خو ډیر رسی، په مرور زمان دا زیان ظاهریږي، د څه دفعه نه ظاهریږي. مثلا هغه باندې فشار رسی زیاتره پریدنتیت یا التهاب دی ووري یا چار طرف دی غاخ سي التهاب کی خپل جزرونه دی غاخ ضربه ویني، دا ټول د عامل لم دغه کلک شون او ماتیدل یا غوټه دی هغه وازول په دی غاخو باندې دی زیاتره غاخونه انحراف پیدا کی او ضربه ویني، نه باید دا کاروسی تا تاوان لرید.
ډاکټر محترم، خپل د غاخونو دوامدار درد نور کوم ناروغیو ته زمينه برابروي، لکه د زړه حمله یا نور ناروغي ده؟
دغه حالت کله چې د غاخ درد وسی، طبعا د استرس او مریض ته تکلیف دی، ناروغي دی، رواني او نور هم ناروغي به بار راولي، مثلا استرس راولي سړي ته، یا عصبي فشار په اعصابو راولي، اعصاب نه بعدن هم هغه کې نور نو په زړه په هغه باندې تاثیرات نه لري.
مننه کو. تو د اوریدونکو پوښتنه اخلو.
سلام علیکم خرجانی.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان راوپیژنې؟
حکمل یم د پکتیا څخه، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه مې سپېل احترامات وایم.
او ډېر زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
او ډاکټر صاحب، ما پوښتنه ده چې ما به تروالې کړو، بیا مې زیاته تدعی وکړه، او صفایي هم کوم پنځه وخته مسواک وهمه، او ډاکټر ته بیا ورغلم، یو کیسه مبلنه ماده راته وخله چې په دې باندې ویتانه صفه کوم، خو دې نه ما انکار وکړم چې انده کې کېدای شي ماته مشکل جوړ کړي. نو ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ماته یو داسې سلیم لاره وخی چې د هغې څخه زه کار وخلم چې تر څو د غاښونو تورواله مې منځه لوړ شي.
وبخښه وروره، تورواله خپله خالیګاوې په غاښو کې دی پیدا دي، که دا تورواله رنګ د غاښو ته دی تغییر ورکړي؟
خلیګاوی کم پیمانه دی، خو د تروال چې دی هغه زیاتوالی همدارنګه کریم استعمالومه، خو زیاته پاملرنه ورته کوم په صفایي کې، خو هغه تروالی نه ورکېږي. ډاکټر ته لاړم، هغه یو بلن مبلنه ماده راته وخله چې په دې باندې صفا کړه. د یو ډاکټر راته وویل چې دې باندې ما صفا کړه، دا تېزابیت لري او همدا کې د ورې مشکل بیا تاته جوړېږي.
صحیح ده. نو دا غاخونه دی ورور باید مثلا ډاکټر ته مراجعه وکړي، که چیرې مخکې مم دوا ورکړو، بل ورور پوښتنه وکړه که چیرې دا کریس یا کریم خوردګي وسیږي، هغه توروالیم زیاتره په غاخ کې ظاهریږي، چې هغه په برسو په دسو اوبلنو مایو نه پاکیږي او نه لبای نه ځي، هغه غاخونه باید تداوي سي. هغه پروسیجر لري چې باید څو وارې ډاکټر ته مراجعه کړي، هغه غاخونه تداوي سي، بیرته توروالی په توسط د ماشین یا برمې پاکیږي، غاخ صفا سوتره کیږي، یعنی انساج، هغه انساج چې موفی یا لبای نه تللي هغه ټول ایسته کیږي، د غاخ برمه کیږي، صفا سوتره غاخ کیږي، بلغ نه ډکیږي، دغه مشکلات رفع کیږي. یعنی په کریمو او په مایو دغه غاخونه چې کله کریس وسیږي نه پاکیږي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، بل مراجعه د ډاکټره، ډاکټر د مالجه باید تداوي کړي، بل تداوي نه انشاءالله دا مشکل دی رفع کیږي.
صاحب دا جامع اخلاصان صحیح خبرې کوم، کابل مرکز.
ښه، ډېر ښه. اوس پوښتنه مطرح کړئ.
دا جامع اخلاصان کله کنه؟
ښه،
دا ګست چتر ته دا جامع اخلاصي تخ کوي کوي، د ډاکټران ته لاړم، مستری مې وباسل، دا دواګیا نه کېده، ګوره دا خوره دې سړي څخه نه شوم، ډاکټر ته خواهش کوم.
دا زما د چپ طرف ته ټق کوي، اواز پات کیږي، او کتنا خالی د اواز کوي،
ټق کوي او درد کوي، بده بندي واپس بده جی بندي مټ کوي، خلاصې مټ
کوي، په حالت نورمال برته بنديږي، که بیا مشکل درته پیدا کوي؟
ډېر په مشکله بندا، مو نورماله بنديږي، خو خلاصې ډېر په مشکله خلاصې کی، درد کوي.
خسید سید وروره، تاسو باید موږ فعلاً په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې تخصصي شفخانه د استوماتولوژي لرو، چې هلته موږ ډېر ورزیده ډاکټر صاحبان دي، په فضل د خدای ډېر مجربه شفخانه ده، او تاسو کولی سئ په دې شفخانه کې مراجعه وکړئ، هلته موږ دا مشکل د تاسو انشاءالله رفع کیږي، ځکه چې دا یو مشکل ده چې باید ډاکټر ته له نږدې مراجعه وکړئ او ولیدل سي چې مریض په کوم حالت باندې یا کوم مشکل لري، هغه موږ تداوي کوو. ان شاء الله مشکل د شفخانه کې رفع کیږي، موږ خو مجربه شفخانه د استوماتولوژي لرو، ډیر خم استادان متخصصین لرو په غوږ کې ان شاء الله.
بله دوستانو، په پروګرام کې د استوماتولوژي د برخي ډاکټر عجب ګل عالم ستنګزي و چې د غاخونو په تړاوي موږ ته معلومات راکړل، د غاخونو د ناروغي او د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهرويز موږ د لا پمن.
خدای دپارا دما شومانو تارا دما شمانو رتون کے تارا ماشوم زرغونشی دواکسین ساس کی ورتاج بندونشی پام چتے پاتے ماشومانشی چلوشی گلبس چه خزانشی چه خرامانشی دجوان پلارا دماشومانو رتلون که تارا